بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اورونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمی دی او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 28 او د 2020 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زمون په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سندرته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره او درشي چې عنوان یې دی د افغانستان د ویشلو لپاره د سی آی اے په هڅې د طالبانو ټینګار. له دې وروسته معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې بیا هم د بدو عادتونو پر ځای د ښو عادتونو پروګرام اوریدلی شي، چې له دې وروسته هم درته بیا په سیمه کې د دوامداره امنیت د مؤلفو په ارتباط پروګرام وړاندې کیږي، چې په دې پروګرام کې مونږ د رهبری د ستر مقام لیتوګو په ارتباط سره غږیږو. په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسی parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درختی و لنډه دمکو. بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړی دی مهال خبرونه ته. سر کې هم د خبرونو لنډیز، خغلی امیر عبداللهیان وایي چې مذاکره او موافقه ته در رسیدا لپاره جدي او پاکستان له نړیوالو طالبانو سره د تعامل غوښتنه وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د انجلیو د زده کړو او فعال شتون لپاره به هڅه کوم، او روسیه، چین او هندوستان د افغانستان پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. مذاکره او موافقه ته د رسیدا لپاره جدي و. د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې د مذاکره او موافقه ته د رسیدا لپاره جدي و ټینګار وکړ. د اسلامي ایران جوت او روخانه دریز داده چې د خبرو اترو په میز د ایرانی ملت ګټې او حقوق تامین او بایکاټونه باید لغوه شي. خاغلی امیر عبداللهیان د خارجه وزارت د سلو ورځو د فعالیت په راپورټ ورکولو کې ویلي چې مونږه هیله من یو چې د ویانا په خبرو کې اساسي او پرمخ بریالي ګامونه پورته کړی شو. ټاکل شوی دا چې په ویانا کې د نومبر په 9 نیټه د ایران او 5 جمعیوي ډلې خبرې اترې ترسره شي. د بایډن حکومت مدعی دی چې نیت لري د ویانا خبرو اترو له لارې برجام ته د خپل هیواد ستنولو لپاره ضروری زمینه برابر کړي. پاکستان له نړیوالو طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د صدای افغان خبری آژانس له راپورټ سره سم د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی خاغلی عاصم افتخار په قطر کې د امریکا له استازو سره د طالبانو د حکومت د استازو له خبرو د هرکلی پترس کې ویل چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره په تعامل سره د افغانستان د خلکو مرسته کولای شي. ټاکل شوی ده د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې په قطر کې موجود دی د امریکا او اروپایي اتحادیې له استازو سره د سیاسي مسئلو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه خبرې اترې وکړي. امریکا په شمول لویدیزو هیوادونو په بیلابیلو پلمو د افغانستان شتمنه کنګل کړي چې دغه چاره د افغانستان بیچاره او مظلوم اولس لا ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. حامد کرزی وی چې د انجلیو د زده کړو او فعال شتون لپاره به هڅې کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په هیواد کې د خزینه او د زده کړو د بیرته پیل او په حکومتي او نورو برخو کې د هغوی د فعال شتون لپاره به پریکنده هڅې وکړي. نوموړي په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې له دې پرته افغانستان هوسا با عزته او با افتخاره هیواد نشی کیده. د خغلی کرزی په خبره ممکنه نه ده چې د خځو لا فعال ګډون پر د افغانستان سوکاله او روخانه راتنون کې ولري. هغه روخانه نه کړه چې د دغه حس شوی رول د بیرته فعالولو لپاره به یې قاطعانه هڅې سړول ترسره شي. دغه پخوانی ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو د خپل ملاتړ ننګه وکړه. وی ویل چې په کابل کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره هیواد نه د ولسمشر غنی لا وتلو وروسته طالبان کابل ښار ته وبلل. حامد کرزی ادعا وکړه چې له دې کار پرته کابل بد وضعیت سره مخامخ کیده. ښاغلی حامد کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو لا واکمنېدو سره څه د باندې سل ورځې کېږي چې د افغانستان شاوخوا څلور میلیونه خزینه معاصلانې او متعلمانې د طالبانو په حکم له زده کړو محرومې شوې دي. سربیره پر دې په لسګونو زره خزینه دندو ته لا ورتلو هم محرومې او سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت هم طالبانو لغوه کړی او د امن معروف او نهی عن المنکر نوې وزارت یې جوړ کړی دی. طالبانو د دغو اقداماتو پر ضد د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې بیا خزینه فعالانو اعتراضونه هم ترسره کړي دي. طالبانو ظاهرا د ښځو د زده کړو مخالفت نه دی کړی او ویلي چې د ضروري شرایطو له رامنځته کولو سره به ښځو ته د کار او زده کړو حقونه او حقوق بیرته ورکړي، خو دا څرګندونې د ملي او نړیوال قناعت په ورکولو کې نه دي بریالي شوي. روسیه، چین او هندوستان د افغانستان پر وضعیت اندیښنه څرګنده کړې ده. د هندوستان، روسیه او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر خرابیدونکي بشري وضعیت او د نشیزو موادو د قاچاق پر زیاتېدو اندیښنه څرګنده کړه. د هندوستان، روسیه او چین د بندنیو چارو وزیرانو له خپلې آنلاین غونډې وروسته په خپله ګډه اعلامیه کې د افغانستان پر خرابیدونکي بشري وضعیت د اندېښنې څرګندولو تر څنګ له افغانستان سره د سملاسي بشري مرستو غوښتنه کړې ده. اس جی شنکر، سرګی لاوروف او وانګي په خپل اعلامیه کې په طالبانو غږ کړی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پایلو ته درناوی وکړي. درو هیوادونو هم در اجمنه کړی ده چې د نشیزو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره به نور اقدامات کوي. دوی ویلي چې له افغانستانه د غیر قانوني نشیزو موادو کاروبار او قاچاق د سیمې امنیت او ثبات جدي ګواښ پیښوي او ترهګرو ډلو ته مالي امکانات په لاس ورکوي. پاکستان د اسلامي ملګرتیا تنظیم د خارجه وزیرانو د غونډې قربتوب کوي. د ایرنا له راپورت سره سم د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی ښاغلی عاصم افتخار ویلي چې د اسلامي ملګرتیا تنظیم د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د اته څلوېښتمې غونډې قربتوب پاکستان وکړي او دا غونډه به د 2022 کال د مارچ په 22 او 23 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د نوموړي تنظیم اووه څلوېښتمه غونډه په نایجیریا کې ترسره شوې وه. د اسلامي ملګرتیا تنظیم له ملګرو ملتونو وروسته دوهم نړیوال تنظیم دی چې د نړۍ په څلورو براعظمونو کې 55 اسلامي هیوادونه یې غړي دي. په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت له روسیې وغوښتل چې په ملګرو ملتو کې د دغه دولت لپاره د څوکۍ د اخیستلو ملاتړ وکړي. د صدای افغان خبری آژانس له راپور سره سم د طالبانو ډلې لوړدبا غړي سوهیل شاهین چې هم دا اوس په قطر کې دی ویل چې د طالبانو حکومت لا روسیې تمه لري چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د دغه دولت د استازي په توګه د هغه له استازیتوب ملاتړ وکړي. سوهیل شاهین زیاته کړې ده چې د افغانستان موقته حکومت له روسیې سره ښې اړیکې لري. سوهیل شاهین چې په ملګرو ملتو کې د طالبانو دولت د استازي په توګه معرفي شوی دی ویلي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ د دغه سازمان د حقوقو په اساس د طالبانو حکومت حق دی. په افغانستان کې طالبانو ډلو د اګست په 15مه نیټه قدرت ترلاسه کړی دی. ایزانو خبرونو ته دوام ورکو. چین په امریکا سخته نیوکه او امریکایي عسکري ترهګر وبلل. د مهر خبری آژانس لا راپورټ سره سم چین د امریکا په لاس د سوریایي ملکیانو وژله د بشري حقوقو په تاریخ کې د شرم دا وباله. د چین د دفاع وزارت وایي وکیان امریکایي عسکر ترهګر وبلل او واشنگتن لخوا د قربانیانو کورنیو ته د ګرمې ورکولو غوښتنه وکړه. دغه وایندوی د دغه جملې په ویلو سره چې د سوریاوالو ژوند هم اهمیت لري د سوری ملکیانو د وژلې د عاملانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د امریکایي ترهګر عسکرو په 2019 کال کې او لا ترهګرې سره د مبارزې په پلمه په یوه هوایي حمله کې یو شمېر سوری ملکیان شهیدان کړي دي. د افغانستان میرمنو په کابل کې په یوې غونډې جوړولو سره د طالبانو له موقته حکومته د خپلو حقوقو د احقاق غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شفقانه خبری آژانس له راپور سره سم د افغانستان میرمنو د میرمنو پر ضد تاوتریخوالي د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوه اعتراضی غونډه ترسره کړې ده. معترضو میرمنو همداراز د هغو پر ضد تاوتریخوالي د ختمولو باندې په ټینګار ترس کې ویلي چې طالبان هڅه کوي د میرمنو هویت ختم کړي. په افغانستان کې د طالبانو ډلې د اګست له 15مه نیټې قدرت ترلاسه کړی هڅه کوي چې د دغه هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې په اړه همداراز د ښځو د حقوقو د رعایتولو په اړه دوی ته ډاډ ورکړي خو تر اوسه یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دا و د دې مهال خبرونه. له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سارانه خبرونه اوري.
سیاسي تبصره.
د افغانستان د ویشلو لپاره د سیایي په هڅه د طالبانو ټینګار د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د طالبانو ډلې یوه لوډت باغړي ویلي چې د امریکا جاسوسي اداره سی آی اے د افغانستان په ویشلو پسې ده. په افغانستان کې د طالبانو ډلې و لوړپوړي چارواکي ښاغلي انس حقانی چې د دغه هیواد د موقته حکومت د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی ورور هم دی په لړ څرګندونو کې په افغانستان کې د جنگ د دوو لسیزو لپاره د امریکا په مسؤول بل سره زیاته کړې ده چې استخباراتي ادارې سی آی اے د افغانستان د ویشل لپاره هلې زری کوي. حکنی زیاته کړې ده چې د افغانستان د اوسنی کړکیچ او بحران اصلي عمله هم دغه امریکا ده. د طالبانو ډلې د دغه غړي څرګندونې په دغې لیدتوګې ولاړې دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې د امریکا ځینې پوځي قماندانان په دې باور و چې د افغانستان د کړکیچ داوري لپاره باید دغه هیواد د قومیتونو د جغرافیې په اساس وویشل شي او هره برخه خپل حکومت ولرل شي. په ان حال کې ځینو ټولنو هم په افغانستان کې د فدرال حکومت طرحه مطرحوله چې قومي سیمې په کابل کې د مرکزی حکومت په چورلیستوب فعالیت وکړي. د افغانستان دننه ځینې سیاسي ډلې هم په دغه ټکي چې له ریاستي نظام څخه پارلماني نظام ته د دغه هیواد د سیاسي نظام په بدولو سره د افغانستان مشکلات حل کیدلی شي ټینګار درلود. په ان حال کې د امریکا او طالبانو موافقه چې د ټرمپ د ولسمشر په وخت کې دواړو لورو ترمنځ لا تلسو میاشتو خبرو اترو ورسته د قطر په دوحا کې لاسلیک شو. په افغانستان د طالبانو د بیا ولکې او سلطې لپاره شرایط برابر کړل او د لیدیزو ټنونو لوري د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د نورو پروګرامونو او طرحو خنډ شو. په افغانستان کې د سیاسي مسلو کار پیژاندی خدای بخلی وحید مجدا په دې باره کې په دې باوري و چې امریکا په هر ځی کې چې د یو ملت په ځپلو کې بریالي شوی نه ده نو داغه هیواد په ویشلو لاس پورې کړی دی. دې نظره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم د واشنگتن د ویشلو د هلو ځلو په لړ کې جاجول کیدله. خو د دوه موافقه د اجرا د څرنګوالي په اړه د امریکا او طالبانو اختلافاتو ته په پام سره چې دا سیخکاری د حقانی ډله په هغې پسترګو پټولو سره کابل ونیو او د امریکا له نظره په زوره په افغانستان کې د قدرت خاوندان شو سبب شوي ده چې امریکا د افغانستان د پیسو په کنګل کولو سره په طالبانو زیات اقتصادي دبونه اچوي تر څو د دوه موافقې ته ستنه شي. د یو بل په وړاندې د امریکا او طالبانو مقاومت ته په پام سره د حقانی ډله په لټه کې ده. د افغانستان د ویشل لپاره په هڅه د امریکا په تورنولو سره واشنگتن د عمومي افکارو تر دباو لاندې راوستلو لپاره له طالبانو سره ملګرتیا ته مجبوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نور چارواکي په افغانستان کې د دغې ډلې د حکومت په رسمیت پیژندلو پسې دي چې داغه لازمه د طالبانو داخلي اختلافاتو ختمول او په دغه هیواد کې د ملي حکومت د جوړولو لپاره هڅه ده تر څو له امریکا او داغه لا جاسوسي ارګانونو په افغانستان کې د هر ډول لاسوهنې پلمه واخلي. په دې زمینه کې د افغانستان د سیاسي مسالو کار پیژاندي خاغلی عبدالستار په دې باور دي چې په تیرو لسیزو کې امریکا هڅه کړې ده د افغانستان د پښتنو، تاجکانو، ازبکانو، ترکمنو او هزاره میشته سیمو ترمنځ تاوتریخوالي او اختلافاتو ته لمن ووهي تر څو په یوه قومي او مذهبي کرکې بدل شي چې دغه پروګرام هم غراز دوام لري او د افغانستان ملت او ولس باید د دغه د سیسې په وړاندې زیر اوسي. ایزانو parstoday.com/پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته شي. تاسو په دې نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، نور ډېر جالب مطالب لوستل شي او هم زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. دا تهران دی او تاسو زمونږ یو ساته سرانه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا د
ډیرو محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له 1 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 1 نیټې سره برابره ده. اتاو یا کال وړاندې د 1422 هجری لمریز کال د لندۍ په شپږمه نیټه د امریکا، برتانیا او شوروي دریو هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې چې ایران د دې دریو هیوادونو د پوځونو په نیواکې و په تهران کې جوړه شوه. د تهران غونډه د دوهمې نړیوالې جګړې د امریکا له ورګډېدو او د جرمني د پوځ په وړاندې د نویو جبهو له پرانستلو وروسته جوړه شوه. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر روزویلټ، د بریتانیا لومړی وزیر چرچیل او د شوروي رهبر ستالین د جرمني له پوځ سره د مبارزې په لارو چارو او له دې هېواد سره د جنګ جګړو له جبهو سره د مرستې په اړه له یو بل سره د نظر تبادله وکړه. د تهران د غونډې په پای کې چې 4 دوام وکړ، د دې دریو هیوادونو لخوا ګډه اعلامیه صادره شوه چې په دې اعلامیه کې د جرمني د ځواکونو د له منځه وړلو او د جګړې په جبهو کې د عملیاتو د ترسره کولو څرنګوالي ته اشاره وه. همدارنګه موافقه وشوه چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته به د متفقینو ځواکونه د ایران له خاورې ووزي. اتش پیتا کالا وراندې د 1953 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه مشهور امریکایي لیکوال او ډرامه لیکونکی یوجین اونیل په 15 کلنۍ کې مشهور. هغه په 1880 میلادي کال کې زیږیدلی و او له کړاوونو ډک ژوند یې درلود. اونهیل له تیاتر سره ډیره مینه درلوده او له همدې عمله د تیاتر زوی نومول شوی دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د خپل پیاوړي اثر د افق هغه لور له عمله د نوبل جایزه وګټله. د هغه له نورو آثارو امپراتور جونز، عجیب صبر او د دښتې آ کتابونو ته اشاره کولی شو. شپږویشت کاله مخکې د 1414 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په شپږمه نیټه د اسلامي عرفان تکړه څیړان او ادیب ډاکټر سید صادق گوهرین وفات شو. سید صادق گوهرین په زلمیتوب کې په علمیه حوزو کې په دودیزه توګه د عربي نحوې او صرف زده کړه پیل کړل، بیا ابتدایي او متوسطه پړاوونو ته ورسېده او له عالی پوهنځي څخه یې د فارسي ادبیاتو او فلسفې په څانګو کې لیسانس یا ګریجویشن وکړ. بیا یې په لیسو کې د تدریس او ښوونکي تر څنګ د فارسي ادبیاتو د ډاکټرا یا پی ایچ ډی په پړاو کې زده کړې ته دوام ورکړ او د تیزس په توګه یې په 9 ټوکو کې فرهنګ لغاتو تعبیرات مصنوعي کتاب ولیکه. استاد گوهرین په دغه رساله کې چې د هغه تر ټولو مهم او بشپړ اثر ګڼل کیږي، د الف با په ترتیب سره هغه لغات، اصطلاحات، عرفانی تعبیرات، مجازات او نجومی، طبی، قرآنی او حدیثی او داسې نور اصطلاحات چې د مولوی په مثنوي معنوي کې راغلي دي تشریح کړي او هر ترکیب د هغه په دقیق ځای کې بیان کړی دی. هغه د خپل عمر ډیره برخه د ادبي درسونو او عرفان په تدریس او هم د دې دوو معرفتي برخو د محصلینو په روزنې ولګوله او ډیر شاګردان یې وروزل. د دغه ستر ادیب د ځینو نورو آثارو نومونه دي: پیر جنگی، داستان بهرام گور، شرح اصطلاحات تصوف او شیخ سنان. او لننه شپږویشت کاله مخکې د دیارلس سوه څلور اویایم هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په شپږمه نیټه خدمتګزار عالم حجت الاسلام والمسلمین محمد علي شرقي وفات شو. محمد علي شرقي په تبریز کې له ابتدایي زده کړو وروسته د اسلامي علومو د بشپړولو لپاره قوم ښار ته لاړ. دوی د آیت الله بروجردي له وفاته وروسته ارومیې ته ولاړ او دینی خدمات پیل کړل. حجت الاسلام شرقي د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د مرغه ولسوالۍ د جمعې د امامت لپاره غوره شو او ولس کاله یې خدمت وکړ. ډیر عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ښه عادتونو د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو د یو خوش ژوند لپاره د اروا او بدن سلامتیا دواړه مهم دي. کله د تاسو د خوخي ور ژوند ته رسیدل لپاره د ژوند پر سټایل کې بدلون ضروری دي. یادونه کوم چې په دغه پروګرام کې هغه څه چې وړاندې کیږي کلی دي او ممکن ده په دوی کې ځنې د ټول لپاره مناسب نه وي، نو د خپل ژوند پر سټایل کې د ځنو بدلون لپاره خپل ډاکټر او سلاکار سره سلاو مشوره وکړي.
قرآن کریم د وخت د ارزښت لپاره له مرګ وروسته ځینو له رازه ډکه پیښو پرده اوچته کړې ده او ته هغو کسانو حال بیانوي چې له مرګ وروسته بیا دنیا ته د ستنېدا او نوي فرصت غوښتونکي دي چې د پالونکي له منلو نه سره مخامخ کیږي. خدای تعالی د سوره مومنین له نهه نویم تر سلم آیت داسې فرمایي: دوی خپل عمر هم داسي او بے خبری کی تیر کرد. د ژوند د لمر سترګې د کوزیده په وخت ارزو کوي چې ای کاش د ژوند لپاره زیات وخت په اختیار کې درلودلی، خو متحال خدای هیڅکله د هغه چا د مرګ وخت چې راورسیږي نه ځنډوي. سوره منافقین له نهم تر یولسم آیتونو هم داسي بیانوي: دا په داسې حال کې ده چې د خپل عمر قدرې نه دی کړی او د خپل تکامل ټولې وړتیاوې او اوزارونه د ژوند په وخت بې ګټې پرېښودلې او په دې ډول له ځان سره یې ظلم کړی دی.
عزیزانو، قرآن کریم پر راز راز تعبیرونو او سختو خبرداریو سره مونږه له وخته سمې ګټه پورته کولو ته بللي یو او د وخت ضایع کولو لپاره یې د سخت عذاب خبره کړې ده. په دې اساس هغوی چې خپل وخت ضایع کوي په حقیقت کې د قرآن کریم پر ضد ګام پورته کوي او په ګمراهۍ کې ډوب دي، ځکه چې قرآن کریم د وخت قدر کول د ایمان اصلي رکن او د ژغورنې او بریالیتوب وسیله ګرځولې ده. د قرآن کریم په وینا یوه هغه پوښتنه چې کافرانو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه وکړه د میاشتو د ګټو په اړه وه. خدای تعالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته وحی وکړه، وویا د غمیاشتې د خلکو د ژوند د نظام لپاره د وختونو خودنه کی. دا د قران کریم د بقره سوره یوسلو نه اتیایم آیت.
قرآن کریم په تیر پروګرام کې مو زده کړل چې څرنګه خپل وخت مدیریت کولای شو. په دغه پروګرام کې غواړو پوه شو چې ولې باید د وخت د مدیریت ټکنیکونه زده کړو او له څو ټکنیکونو سره هم بلدیږو. د وخت مدیریت د خاصو فعالیتونو ترمنځ د خپل وخت د ویشلو لپاره پلانونه او نظم ورکولو بهیر دی. ضروری ده لږ وخت د وخت د مدیریت او د خپل وخت د مدیریت په اړه د اړوند مطلبونو په مطالعه او یادولو تیر کړو، تر څو خپل کارندوالی او ګټه پورته کونه څو برابره زیاته او په راتلونکي کې په خپله ګټه زیات وخت زیرمه کړو. د مدیریت د مهارتونو زده کول هغه وخت اسانه او کافی دی چې یوازې یو ځل یې د یادولو لپاره وخت ولګوئ، خو د دې کار نتیجې په خپل ټول عمر ستاسو د ژوند لپاره ډیره ګټه درلودلی شي. وخت د ټولو کسانو لپاره یو شانته دی، خو هغه کسان بریالی کیږي چې د وخت د مدیریت لپاره لازم مهارتونه ولرلی شي او په هغو عمل وکړي. په دوام کې له څو ټکنیکونو سره آشنا کیږو.
ایزنو د وخت سم مدیریت ته د رسیدو لپاره لومړنی ټکنیک دا دی چې د وخت د تحلیل هنر ښه زده کړئ. که لاننه مو جامع پروګرام جوړ کړی دی چې د خپل ژوند د وخت مدیریت په لاس کې واخلي، باید څو ورځې مثلا یوه اونۍ خپل ټول کارونه وڅاره، خپلې ورځې عادي تیرې کړي او هر څه چې کوي ولیکي. د هرې ورځې په پای کې په هغو کارونو د وخت د ضایع کولو اندازه چې لومړیتوب نه و ولیکي. د بیلګې په توګه نن مې ډوډۍ په نیم ساعت کې وخوړه، خو یوه نیمه ګنټه له دوستانو سره په میز په ګپ شپ لګیوم او هیڅ نتیجه یې ما لپاره نه درلوده، له دې پرته چې یو ساعت کور ته ناوخته راورسېدم. دا کار سبب کیږي چې له لاسه ورکړل شوي وخت لپاره سره کرښه ولرلی شي او خپل وخت ښه او بهتر کنټرول کړی شي. نتیجه پال انسانان د وخت مفهوم خدر کوي. اصولا کله چې له هیڅ پروګرام پرته د نتیجې د ترلاسه کولو لپاره په یو کار لګیا کیږي، نو وخت له لاسه وځي او ډیر وخت په هغه کار لګوي چې ترې نتیجه نه اخلي. د بیلګې په توګه که مقرره ده چې یو تړون تنظیم کړي، نو یوازې د تړون د تنظیم لپاره لاړ شي. هیڅ وخت له ځان سره مه وایو چې ښه نو لاړ شم یو تړون به وکړم، ځکه چې دا کار سبب کیږي چې خپل وخت په نن روحیو نورو حاشیایي او فضول کارونو تیر کړي. یوازې نتیجه په نظر کې ونیسئ او له هغې نتیجې سره سم چې په ذهن کې لرئ کارونه ترسره کړئ. د خپل وخت قدر وکړئ او اجازه ورنه کړئ چې هر څوک او په هره روده هغه له تاسو واخلي.
پر نتیجه پالنې سربیره باید د وخت محدودیت هم خپل روزنیزو کارونو سره ورزیات کړئ. موږ ټول کم و بیش په څو دقیقې اختلاف سره پوهیږو چې ټول کارونه مو څومره وخت ته اړتیا لري. پس بهتره ده چې د هر کار لپاره محدودیت ولرلی شو، تر څو وکولی شو خپل ټول کارونه وکړی شو. مثلا که مقرره ده نن د کور لپاره خرید ولرلی شو او د خپلې اندازه او لیست په اساس مو اندازه لګولې ده چې له نیم ساعت زیات وخت باید په دې کارونه ونه لګو، نو په مشخصه توګه خپل لیست ووینو او په ټاکل شوي وخت کې خپل اخیستل ترسره کړو. دا کار په نتیجه اخیستلو کې د وخت مدیریت یو اصلي ټکنیک دی. د مهمو کارونو لپاره هر ورځ وخت نشي ټاکل کېدلی. د مهمو کارونو لپاره مثلا کاری ملاقات، مطالعه کول، سفر باندې تلل او نور داسې ډیر کارونه باید د اونۍ پیله پلانونه وکړو. دا پریکنده پروګرام موږ ته د کمو ضروری کارونو لپاره د پلانونه امکان راکوي. که پوه شو چې د ګل په ورځ سهار کاری ملاقات لرو او د اونۍ له پیله خپل پروګرام برابر کړو، نو بیا به پروګرام کې هیڅ ګډوډۍ نه رامنځته کیږي او موږ په خپل وخت د خپل مهم کار د وخت مدیریت په لاس کې اخلو، او که داسې نه وي نو بیا وضعیت یو څه ستونزمن کیدلی شي.
ایزانو، لکه څنګه چې په طبیعي ډول خپل ټول کارونه د اونۍ لا پیله نشي مدیریت کیدلی، ځکه چې په دوهمه او دریمه درجه لومړیتوب لرونکي کارونه ممکنه ده چې د وخت بدون ولرلی شي او یا په اتفاقي ډول ترسره شي، نو دلته دا چې مونږه باید د هرې ورځې لپاره یو لچک لرونکی پروګرام هم ولرلی شو. مثلا له کورنۍ سره بهر تلل او یا د یوه دوست زوکړې د سترو ته تلل داسې څه نه دي چې مونږه د اونۍ لا پیله په خپل پروګرام کې ولرلی شو. البته دغه ټکي باید هیر نه کړو چې زمونږ د اونۍ پروګرام تل په لومړیتوب کې دی. هغه بله ځانګړنه چې ورځنیز پروګرام یې لري دا ده چې که د ورځې یو پروګرام له مشکل سره مخامخ شي او یا لغوه شي، نو لهاند نه شو او یو بل پروګرام ورپره ولرل شو. هغه وخت د وخت مدیریت تر رسیدلی شو چې د خپلو کارونو یو بشپړه راپورټ ولرل شو. په حقیقت کې کومه پوه نه شو چې خپلو کومو وسونو ته مو پام کړي او کوم پرې خودلې دي، نو هیڅ وخت د وخت مدیریت نشو درلودلی. خو دې لپاره چې یو نظام لرونکی پروګرام ولرل شو، بهترین کار دا دی چې خپل ټول ترسره شوي کارونه لیست کړو. که خپل کارونه مو ترسره کړي او خپل ورځنیز او اونیز پروګرامونه مو ترسره کړي، هغه وخت مو وخت مدیریت کړی دی. خو که کوم خند نه وي، نو د کارونو په ویشلو سره د خندونو د لرې کولو لپاره د وخت مدیریت هم پلانولی شو.
د بریالیو کسانو د بریالیتوب یو راز دا دی چې خپل ټول مهم کارونه سهار ترسره کوي. پس تاسو هم کولای شي د وخت په مدیریت کې د دغه کسانو له تجربو استفاده وکړئ. کوشش وکړئ خپل ټول لومړیتوب لرونکي کاري تړونونه، اداري کارونه، حتی مطالعه او اخیستل سهار ترسره کړئ او د هر سهار لپاره یو دقیق پروګرام ولرالی شي. د تا کار تاسو سره مرسته کوي چې تر نیمې ورځې مو د خپل مهمو کارونو ستره برخه ترسره کړې وي او په زیات لچک او وخت سره نور کارونه ترسره کړی شو.
ایزانو، بل مهم ټکی دا دی چې د وخت مدیریت یو اصلي دښمن تمرکز نه کول دي. زموږ ټولو لپاره به په ځلونو داسې پیښ شوي چې د یوه مهم کار په ترسره کولو بوخت یو، نو ناڅاپه د یو ملګري په تماس یا اس ایم ایس سره له هغه کاره واټن اخلو او د خپل مهم کار ډیر وخت ضایع کوو. دا د تمرکز نه کولو سره یوه ساده نمونه او بیلګه ده چې زموږ د وخت په مدیریت منفي اغیز شیندي. هغه بهترین تکنیک چې د وخت د مدیریت او تمرکز لپاره تاسو ته وړاندیز کولی شو، له هر مهم کار مخکې ټول مزاحمین او څیزونه چې د تاسو حواس ګډوډوي له منځه یوسئ. د دغه کار په ترسره کولو سره به د هغه حیرانوونکي نتیجه د وخت په مدیریت کې ووینئ.
یو زور ایرانی متل دی چې وایي انسان له دو زیات دوستان نه لري. که غواړئ چې له وخته ښه استفاده وکړئ، نو هیڅ شرایطو کې دوه کارونه په یو وخت مه ترسره کوئ. همداراز د ځینو کسانو یو بد عادت دا دی چې تل د یوې پیښې په تمې وي تر څو یو کار ترسره کړي. پر دې اساس هر کار له کوم او چونو چرا پرته په انګیزې سره ترسره کړئ. او له دې هم مهم دا چې په هیڅ وجه د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره له شرطي جملې څخه استفاده ونه کړئ. پزلونو داسې شوی دی چې وایي که نن خپل ټول کارونه په وخت ختم کړو، نو حتما څو پاڼې کتاب
مطالعه کوم.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی. هیله چې د استفادې وړ مګرځي. تر بل پروگرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه
ګران اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زالی اسخر عبدی د خپل همکار
فاطمی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سویو چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په سیمه کې د دوامدار امنیت د خوندي کېدو مؤلفه تاسو سره شریک کړو. په دغه خبرونه کې به له ګواښونو سره سم د دفاعي وړتیاو د لوړېدو د ضرورت په هکله تاسو ته معلومات درکړو. هیله ده چې تر پایه راسره مله پاتې شئ.
د اسلامي انقلاب سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په زلونو د امنیت څخه د برخمنې دا او د ضرورت په اکله په خپل ویناو کې ټینګار کړی دی چې د اسلامي نظام د مخنیون کې ځواک له سیاست څخه هدف دا دی چې نړیوال زور ویون کې په ایران باندې د برید سوچ هم ونه کړي. هغوی په دوام کې ویل چې دښمنان باید په دې پوه شي چې که په ایران باندې د یرغل فکر وکړي له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې هغوی ممکن د جګړې پیلوونکي واوسي، لیکن د جګړې د ختمېدا او دغه د پایلې د هغوی په لاس کې نه وي. د تپلې جګړې په دوران کې د نړیوال ځواک په نظام د دوه انډولونه یعنی امریکا او روسیه دواړو د ایران پر ضد د عراق له بعث رژیم څخه ملاتړ کاوه او د دغه رژیم په سنبالولو سره د ایران د خلکو په وژلو کې شریکان وه. هغوی په دغه جنایتکارانه ملاتړ سره نه یوازې په ایران باندې د عراق د یرغل د دوام زمینه برابره کړل، بلکې د ټولې سیمې امنیت هم په خطر کې واچوه. په سیمه کې د امنیتي معادلاتو د اغیر شیندونکو رول ته په کتو سره د وسلوالو ځواکونو لوړه دفاعي او مخنیونکی تیارسۍ له ستراتیژیک اهمیت څخه برخور دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال محمد باقری د جنوب لویدیځ آسیا په سیمه کې د امنیت د خوندیتوب د اهمیت په هکله وایي د ایران اسلامي جمهوریت ګواښونو سره د مقابلې لپاره مهم مسؤلیت په غاړه لري او په دې باور دی چې د امنیت د ټینګولو تر ټولو ډاډمنه لاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري او د سیمې له ظرفیتونو څخه ګټه پورته کول دی. د دفاعي متعارفو اصولو سره برابر له پوځي او مخنیونکي ځواک څخه برخورتیا د ټولو هیوادونو مشروع حق ګڼل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امنیت پوری اړوند مسایلو کې په دغه مهم مسل باندې تاکید کړی دی چې د امنیت د خوندي کولو او د دشمنانو د لالچ د مخنیوي لپاره باید داسې دفاعي اوزارونه لکه توغندۍ، بې پیلوټه الوتکې او هوایي ځواک پیاوړي سي. Thank you.
د اسلام انقلاب معظم رهبر د قوم په مقدس خار کې د 1450 کال د جدي د میاشتې د 19 نیټې د پاسون په کلیزه کې د اقتدار مؤلفو ته په اشاره سره د ایران د دفاعي ځواک د ځینو بیلګو لکه د ایران په هوایی حریم کې د امریکا د پرمختللي الوتکو له نسکورولو او په عراق کې د امریکایانو د پوځي اډې له ویشتلو څخه په یادونې سره وفرمایل، دښمن د دغو واقعیتونو په وړاندې ناچاره دی چې په خپلو فیصلو او محاسباتو کې د ایران دفاعي وړتیاوې په نظر کې ونیسي. امریکایان د ایران په وړاندې د ګواښونو او د بندیزونو په اوج کې په ایران باندې د برید کولو د ګواښ تر حده لاره، لیکن هیڅ کله یې د برید کولو جرات ونه کړ. داسې زیات شواهد موجود دي چې ښیي د امریکا د دفاع وزارت دغه نتیجې ته رسېدلی چې ایران سره نښته ورته ګرانه پرېوځي او استراتیجیکې پایلې لري. د نړیوالو اړیکو په ډګر کې د پوهنتون وتلی استاز عبدالرسول د یوسالار وایي، د ایران دفاعي نظریات په دې توانېدلې دی چې د امریکا په پوځي چارواکو کې دغه اټکل حاکم کړي. په دې خاطر د ایران پوځي اقتدار د یرغل مخه نیونکی رول لوبوي.
د ایران اسلامي جمهوریت د سپیڅلي دفاع د پړاو له تجربیات څخه په استفادې سره د هیواد د دفاعي جوړښت د پیاوړي کولو په لړ کې اوچت ګامونه پورته کړي دي، من جمله د بالیسټیک او عامو توغندیو د جوړولو په زمینه کې، لکه لرادار تښتېدونکي توغندۍ، کره نښه ویشتونکي توغندۍ، لیرې واټن وهونکي توغندۍ، له ږغ نه چټکې توغندۍ او داسې نورو توغندۍ کې بشپړه ځان بساینې ته رسېدلی دی او د پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د برخمنو هیوادونو په شمیر کې راغلی دی. تر 1000 کیلومتره لیرې څارونکي راداري سیسټمونه، د سایبري او د الکترونیکي جګړې سیسټمونه، پرمختللي مخابرې او د شپې دوربینونه چې په هیواد کې دننه جوړیږي، د پوځي ځان بساینې په لړ کې د ایران له نورو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي چې د ستاینې وړ دي. دغه پرمختګونه ښودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ګواښونو سره برابر خپل پوځي ځواک زیات کړی دی او د ایران وسلوال ځواکونه د دښمنانو په وړاندې د هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره چمتووالی لري.
په سیهونسکي رژیم پورې اړوند د ویبپاڼه دیپکا فایل په یو راپور کې د ایران د توغندوي وړتیاو په هکله لیکي، د لویدیځو کارپوهانو د ناسمو ارزونو په اپوټه اسرائیل او امریکا د ایران له توغندوي ځواک سره د مقابلې وړتیا نه لري. په دغه راپور کې دې ټکي ته هم اشاره شوې ده چې ایران د لویدیځې آسیا تر ټولو په یوه ستراتیژیک سیمه کې پروت دی. په سیمه کې د امریکا جنگ جوړونکي فعالیتونو او اهدافو ته په کتو سره ډله ییز امنیت او د ثبات خوندیتوب له زیات حساسیت څخه برخوره کیږي. باید وویل شي چې لویدیځه آسیا د لویدیځو هیوادونو د کړکۍ جوړونکي لاسوهنو په مرکز واقع شوې ده. په دې خاطر په دغه جیو ستراتیژیک سیمه کې په مخنیونکي ځواک کې د انډول ساتنه د ثبات او امنیت د خوندیتوب لپاره اړینه بلل کیږي. د سیمې په امنیتي انډولونو باندې د ایران اغیر شیندونکي رول ته په کتو سره د وسلوالو ځواکونو دفاعي او مخه نیونکي چمتووالی زیات استراتیژیک اهمیت لري. پر دې اساس توغندوي ځواک له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي جمهوریت د پوځي نظریې یوه مهمه څانګه بلل کیږي.
د امریکای نیشنل انټرست نشریه په یو تحلیلي راپور کې په مختلفو ډګرونو کې د ایران د مخنیونکي ځواک په هکله لیکي، پوځي وړتیاوې هغه حقیقت دی چې ایران یې نه پټوي. تر دې حده چې د پوځي چارو اکثره تحلیلي ویبپاڼې د توغندوي ځواک په زمینه کې ایران د لسو ځواکمنو هیوادونو په شمیر کې راولي. استکباري زبر ځواکونه ښه پوهیږي چې په سیمه کې د ایران رول څه دی او دا چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې تر دې دمه زیاتې دسیسې او توطیې شن کړي دي. په دې خاطر هغوی پوهیږي چې د ایران پوځي ځواک په لویدیځ آسیا کې له سترو ځواکونو څخه ګڼل کیږي. د دې ظرفیت معنا دا ده چې ایران له داسې ځواک څخه برخور دی چې هم په مؤثره توګه دفاع کولی سي او هم یرغلګر په نښه کولی سي. دغه موضوع د دې سبب سوی چې دښمن له یرغل څخه صرف نظر وکړي، خو سره له دې ګواښونه دوام موندلی دی. د ایران د پوځي وړتیاو لوړېده د ګواښ په معنا نه ده، بلکې په سیمه کې د ډله ییز ثبات پیاوړونکی رول لوبوي.
قدرمنو اوریدونکو، په سیمه کې د دوامدار امنیت د مؤلفې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړی.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، Thank you.